السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا شروع ورځ د 2023 کال د فروری د میاشتې 23 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سهار 9 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. روانه خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده. پتې کې به تاسو ته د سیمې او نړۍ تازه معلومات درکو. سندرې هم پکې لرو او تاسو سره هم خبرې کوو چې ستاسو په سیمو کې څه خبرونه دي. خو په سر کې د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ. ټټولو اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستان پوز داوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال یې د طریقې طالبان پاکستان یو مهم کمانډر وژلې. په کورمه کې ځایي خلکو په زمینی انتخاباتو کې د مبینه درغلې خلاف احتجاج کړی او د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی وایي ایران د یوکرینی الوتکې په ویشتلې سره د بشري حقونو خلاف ورزې کړې دي. تفصیل: د پاکستان پوز پرون په شمالي وزیرستان کې تر بندیز لاندې وسله والې ډلې طریقې طالبان پاکستان د یو مهم کمانډان حسن عرف سجنا د وژلو ادعا کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR د مشر په حواله پرون خبر ورکړې چې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس شمالي وزیرستان په میرعلي کې عملیات وکړل. په بیان کې راغلي چې د ډزو په تبادله کې د طریقې طالبان پاکستان حافظ ګلبادر ډلې کمانډان حسن عرف سجنا وژل شو. د پوز خبره حسن عرف سجنا په مبینه توګه په میرعلي کې د سلورو خزینه او کارکونکو په وژنه کې ککړ وو او په یو شمېر نورو هدفي بریدونو کې هم لاس تر لرلو. د پوز د دعوې په اړه وسوالې ډلې تر اوسه سې نه دي ویلې. په عین حال کې د پښتون تحفظ موومنټ بنو څانګې پرون په میرعلي کې د وژل شوو سلورو ښځو کارکونکو او په شوه تحصیل کې د وسوالو خلاف د لسو کسانو د اغوا کېدو خلاف لاریون کړی. احتجاج کوونکو په پوز او حکومت غږ وکړو چې د دغو کسانو د بازیابۍ لپاره چټک ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور مشال ریډیو تول چې په غواشو ولسو کسانو کې سلور را خلاص کړي او د پاتیش پګو د بازیاد بی لپاره کوششونه روان دي. بلخو امنیتي چارواکي وایي د خزینه کارکونکو په وژنه کې ککړ کسان وسلوال وژل شوی او د پاتې نورو خلاف مخصوص عملیات جاری کړي. په شمالي وزیرستان کې د فروری په 22مه وسلوالو د یوې غیر سرکاري ادارې سلور کارکونکو وژلې وي. په همدغه ورځ په شوه کې وسلوالو لس کسان تښتولي چې وروسته پکې سلور خوشې شول. د دواړو خوزمواری چانه د منلې. اخو د پاکستان اقامي اسمبلی سپیکر اسد کیسر پرون د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری نه یوو نه کې د نن د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د وژل شو سلورو مېرمنو په اړه ریپورت غوښته. پرون په اسلام آباد کې د اقامي اسمبلی غونډه پر مهال د پختون ژغورنې غورځنګ مخکښ او په شمالي وزیرستان او د شمالي وزیرستان غړي محسن داوړ په سیمه کې د ښځو وژنو معامله راپور تکړه. نوموړي ویل چې په شمالي وزیرستان کې سماجی کارکونکو وژل شوی خو په ایوان کې پریس څوک خبرې هم نه کوي. د دې په جواب کې سپیکر اسد کیسر د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ته هدایت ورکړل چې د پیښې ټول تفصیلات په یوه هفته کې جمع کړي. په کورمه کې ځایي خلکو په زمینی انتخاباتو کې د مبینه دھاندلې خلاف پرون احتجاجي لاریون کړي. د جمعیت العلماء اسلامي په مشره ترتیب شوی لاریون کې احتجاج کوونکو په ساده خار کې راغون شوو. د جمعیت العلماء اسلامي یو مشر مولانا روح الله په دغه موقع ویل چې د درغلو د رپورټونو پس د انتخاباتو په نتیجو شک کیږي نو ځکه د بیا ټاکنې وشي. دوی ویل د انتخاباتو نتیجې نه مني. د انتخاباتو کمیشن ځایي مشر خورشید عالم له مشال ریډیو سره په خبرو کې د درغلو تور رد کړ او ویل چې هیڅ قسمه شکایت ورته نه دی میلاو شوی که چا ثبوتوي نو عدالت ته دې ورشي. په کورمه کې د فروری په 19مه په 15 مالکه د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره انتخابات شوي چې د منیر اورکزی د مړینې پس خالي شوی وه. د حتمي نتیجې له مخه دغه چوکۍ باندې انتخابات د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ملک فخر زمان بنګش کټلې. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازیګر د مرکزي بغلان ولسوالۍ د روغتون مسؤول ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوئی وژلې دی. د کورنو چار وزارت ویان طارق آرین د نرمګوئی وژل کېدل تایید کړي. افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیشن مشر شهرزاد اکبر هم د ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوئی په وژنې خواشینی ښودلې. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلې. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ایران له نړیوال هوایي میدان نه د تیر کال د جنوري په میاشت کې د یوکرین د مسافر وړونکو الوتکې د الوت پس ته تهران لخوا په خطا سره د ویشتو په اړه دغه هیواد په ګمراه کوونکو انکارونو او ناکافي تحقیقاتو تورن کړي. اګنس کلمارټ چې د قانون پرته وژنو او ثواب دیدی پانسیانو د چارو څېړنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی د فروری په 23مه د شپږ میاشتنۍ او تحقیقاتو موندنې په اړه د 15 پاڼو مشتمل لیک کې ویل چې ایران د یوکرین نړیوال هوایي شرکت پرواز پی ایس اوه پنځه دوه په ویشتلو او د خونړي برید په پایله کې د انساني حقونو ډېرې سرغړونې کړې. د رپورټونو له مخه کلمارډ ایراني او چارواکو ته دوه میاشتې مخکې لیکلي چې د چارواکو بې ربطه سپیناوي ښایي چې تر ډېره ګډوډي پیدا کړي او ډېر کم وضاحت څرګند کړي. د پیښې پس تر څو ورځو د ایران چارواکو انکار کوو، خو وروسته دغه هیوادو منله چې ځواکونو په غیر ارادي توګه کیف ته تلونکي الوتکه پر دوو میزایلو ویشتلې. دا د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه. تاسو د مشال خبرونه سلام پختونخوا ته غوږی په سر کې خبرونه واوریدلو. ستاسو پام زینو رپورټونو طرف ته راګرځو. تاسو واوریدل امنیتي چارواکي او د پاکستان د پوځ اماړیکو څنګه دا وکوي چې تیر ماښام یې په میرعلي کې د طریقې طالبان پاکستان یو مهم کمانډر حسن خان عرف سجنا وژلې. د پوځ د بیان له مخه هغه روانونه په سیمه کې د سلورو خزینه او کارکونکو په وژنه کې ککړ وو. په عین حال کې تیر مازیګر د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو څانګې په ایپی کلي کې د وژل شوو لورو خزینه کارکونکو او په تحصیل شوه کې د نامعلومو وسله والو لخوا د اغوا شوو کسانو خلاف لاریون کړي. دوی غوښتنه کړې چې حکومت، پوځ او پولیس دې خپله ذمهواري پوره کړي او دغه کسان دې زر بازیابه کړي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان فوز اماړیکو څنګه ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان او شمالی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو یو لوړ پوړی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام میرعلي کې دوی د لنډو عملیاتو پر مهال وسلوال حسن خان عرف سجنا ووژلو، کوم چې د دوی په وینا دوه ورځې وړاندې میرعلي کې د غیر سرکاري ادارې سره کارکوونکي څلور خزینه په وژنه کې لاس درلود. د فوز اماړیکو څانګې ایس پی آر بیان تر مخه امنیتي ځواکونو میرعلي کې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیات پیل کړل. حسن خان عرف سجنا په بورکا کې تښتېدلو هڅه وکړه، دغلته شخصي روغتون ته داخل شو چې امنیتي سرتیرو په ډزو ووژلو. وزیرستان کې امنیتي چارواکو په وینا وژل شوی وسلوال په یو شمېر هدفي بریدونو کې لاس درلود. عین حال کې تېر مازدیګر پښتون ژغورنې غورځنګ بنو څانګې لخوا میرعلي کې وژل شوی څلور خزینه او شواکې ناسرګنده وسلوالو لخوا اغوا شو کسانو زید لاریون وشو. احتجاج کوونکو په حکومت او فوز غږ وکړ چې د دومره عملیاتو پس پر رڼا ورځ څنګه خلک وژل کیږي او اغوا کیږي. په دغو پیښو کې ککړ دې گرفتار کړي او سزا دې ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو څانګې یو مخکښ ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې پر رڼا ورځ لس کسان وسلوال اغوا کوي، خزینه کارکون کې وژنی، حکومت، پولیس او فوز دی خپل ذمہواری پوره کړي.
لاس کسون پورته کې دل ورسره چې پښتینه دی ورسره نکی دی وسلوال مو به خال کر سی خال پورته کوي یا ترنن ورسره سم مثلا په ریاست ناکام دی ورسره په دغه ورس بنو دي سیمه د تور سره خوين دی چې په حق شې سلور کسونه شهیدونه کړي دی. د سج بام مرګینا د مش په سیمه کې راون شول چې مش په وطن کې شزینا پوند لوس نه پورته کېدو د مش د سیمه د شای مرګینا نه وي څنګه چې کې د دستګره خبره کړه ګلون مې خلته ورز کول مش غشتنه دغه دو چې یعنی ریاست مش تای پروت تای سیخ په سیخه دای زمو وردای دغه کتلون در ونیول شي کوم ته مخته شي چې دا واقعیا کې څوک ککړ دي د قرآن سره د انصاف وشي.
د احتجاج یو بل ګډونوال ابرار خان وویل چې د کلیر وزیرستان دا وشوي نن بیا خلک څنګه وژل کیږي اغوا کیږي.
ډېر ظلم شو دا د زمواره وګړې نه دا پښتنه اونې کوي چې آیا او چې تاسو میشته ویل چې وزیرستان میش کلیر ک د هغه نتیجا دغه دو اروزی تاسو په وزیرستان شه پروتو وستا هغه به وجود دا مرګینه کړي د زمواره خلک د پورا سوالیا نشان دا چې دا کیمه وژنه شوې دا ډېر ظلم شو دا د دغه میر مزامات کوي او د ریاست نه غوښتنه کوي چې زر تر زر دا دا قاتلون اونې او خپل انجام ته دوره
سي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته ویلي چې اغوا شو لسو کسانو کې سلور خلاص شوی، د شپږ لادرکه کسانو د بازیابۍ لپاره پولیس، ایف سی او فوز مشترکه هڅه توندې کړي، تما کړي چې زر یې بازیاب کړي. امنیتي چارواکي وایي چې د غیر سرکاري ادارې خزینه کارکوونکي په وژنه کې ککړ وسلوال یې تېر مازدیګر وژلې. دوی د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات ته دوام ورکړی او په تېر یو کال موده کې یې تر سلو زیات مهم وسلوال د غلطه وژلې دي. شمالی وزیرستان کې روان کال کې اووه هدفي بریدونه شوي او تیر کال دغه شمیره شپږ څلوېښت ته رسېدلې وه. ولس د دغه ناامنۍ ضد په وار وار احتجاجونه کړي. د امن باوري کولو غوښتنې په وار وار تکرار کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
مشال آنلاین
په درې نیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو،
تاندې هیلې
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کورمه په ساده خار کې د فروری په 19مه په شوو زمینی انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد پرون احتجاجي مظاهره شوه. دا مظاهره د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند کړي او د بیا انتخاباتو غوښتنه کړي. دوی تور لګوي چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوه، خو بلخوا چارواکي د درغلو الزام ردوي او وایي انتخابات شفاف وو. نور حال د تاریخ اورکسي په رپورټ کې اورو.
دا نارې د کورمې په ساده خار کې ځای خلک ته د انتخاباتو پر وخت مبینه د شیو درغلیو پر ضد د احتجاج په توګه وهي. دوی د یاد خار په مرکزی چوک کې پرون رغون شي ول چې مشري د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې کوله. د یاد ډلې ځای مشر مولانا روح الله وای هغلته انتخابات دی بیا وشي ځکه چې درغلیو راپورونه تر راتلو وروسته نتیجه مشکوکه ګرځېدلې.
کرام تاسو سره مخاطب شو، تاسو تفصیلی دغه تاندري را خبر شوه او په تفصیل سره دلته کې ټول درته بیان کړه. لہذا موږ دغه الیکشن په هیڅ صورت نه تسلیمو. لہذا د جمعیت علماء اسلام مجلس عاملی قائدینو مشوره جوړه ده.
په انتخاباتو کې د جمعیت علماء اسلام فی امیدوار محمد جمیل وای داسې ټکنې چې عوامي منډیټ پکې غلا شي هیڅ کله منلو ته تیار نه دی. محمد جمیل الزام لګوي چې په انتخاباتو کې درغلیو ته حکومتي مرسته حاصله و نو ځکه دوی د احتجاج لار خپل کړه. بلخوا د 45 حلقه د انتخاباتو کمیشن ځای مشر خورشید عالم د ټاکنو پر وخت د درغلیو خبره ردوي او وای هر څه په شفاف طریقه کړی. چارواکي زیاتوي کچا سره د درغلیو ثبوت وی نو هغه د عدالت وړاندې کړی چې قربان دي قانون مطابق کاروي وشي.
انکه دوی ته پوری یو شکایت نه راغلی، په یو شکایت نه راغلو کو د الیکشن پر وخت کوم شکایت راتلو نه زمغه مانیټرینګ ټیم ریټرننګ افسر کول به هغه په موقع ځان بچو او هغه به د شکایتو لګیو دي کې رس جوړ شوی دي او دې کې لکه پورینګ پروسس فلو دی.
انتخابات شیول چې پکې د ختمی نتیجې تر مخه د پاکستان تحریک انصاف پارټي ملک فخر زمان بنگش 14928 شوټونه په اخستو اول مقام ترلاسه کړی دی. د جمعیت العلماء اسلام فی محمد جمیل 15909 وټونه اخستي چې داسه د هغه دویم پوزیشن راغله. تاریخ کورکسه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. قبایلی زلونه خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره منتخب ځینی استازي تور پورې کوي چې صوبایي حکومت ورته پسې مکه د پرمختیاي کارونو لپاره فندونه نه ورکوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې دغه استاز وینا و چې په 2019 کې د انتخاباتو ګټلو وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ورسره ژمنه کړې و چې د سیمو د پرمختګ لپاره به ورته فندونه ورکوي، خو تر اوسه هغه ژمنه پوره شوې نه دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خزانې لپاره د قائمه کمیټې مشر او حکمران ګوند پارلماني استازي نوابزاده فرید صلاح الدین بیا وای د کمیټې په دې وروستۍ غونډه کې د پخوانی فاټا ځینو غړو د فنډونو د نه میلاوېدو ګیله کوله، خو د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه نه یوازې دغه تورونه بې ځای وبلل، بلکې د اپوزیشن ګوندونو استازو په سیمه کې د ترقیاتي کارونو اسناد هم کمیټې ته وړاندې کړل. تفصیل احمد الله را کوي.
له شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی میر کلام وزیر ادعا کوي د کله نه چې د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی نو حکومت ورته په سیمه کې د پرمختیایي پروژو لپاره فنډونه نه دی ورکړي. د فروری پر 3مه مشال ویډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل انتخابات ګټلو وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ورسره ژمنه کړې وه چې د سیمې د پرمختګ لپاره به ورته فنډونه ورکوي، خو د ده په وینا شاوخوا شل میاشتې تیرېدو باوجود اعلی وزیر خپله ژمنه پوره نه کړه.
تقریباً پخپل ہلکا کی سیر ارب روپے پلان ما ورکڑے دے حکومت تو بنیادی طور بند سنجیدہ نظر قبائل سنجیدہ وائی بہت بڑے کارونا مخت لگی ہوئی.
شمالی وزیرستان یو اوسیدونکو قسمت خان وزیر وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړیدو وروسته دوی هیله لرله چې صوبایي حکومت به د منتخب غړو د لارې دوی په سیمو کې پرمختیایي کارونه وکړي، خو د نوموړي په وینا چې یو استازي هم څلوي پروژه شروع نکړه.
دی خو چې راغلي دوا کسان دی، یو اقبال دی د پی ټی آی نه، دی یو میر کلام دی. نو میر کلام خدا وینا برملا کوي چې ما ته خو سپور حکومت نه فنډ را کړی دی نه کوي، او نه د څه څه خاطر خو د غپ هلکه کې څه کار شوی دی. نو د ایم پی ای دی واجه په موږ باندې هیڅ څه اثر نه دی لیدلې، په دا چې نه راته فنډ راغی، نه ته اکسترا څه داسې خاص پیکیج راغی، نه څه بل څه اصول. هغه زړه په زړه خبره ده.
قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په آئین کې له 15 بدلون وروسته د خیبر پختونخوا برخه وګرځولې شوه. د میر کلام وزیر پشان د مومن ضلع نه منتخب استازی نثار مومن هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي انتخاباتو نه وړاندې د سیمې خلکو سره یې وعده کړې وه چې ورپېښې ستونزې به ورله حل کوي، خو تر اوسه یې په خپله حلقه کې یوه هم ترقیاتي پروژه شروع نه کړه.
تر اوسه پورې ما ته هیڅ نه دی ملاو، بلکې یو پیسہ هم نه ډیولپمنټل کارون ته نه راکړي. ما ورته کویان ورکړي دي، ما په اریګیشن کې ورکړي دي، ما په هیلت کې ورکړي دي، هر یو ډیپارټمنټ کې ما خپل خپل لغه ورکړي دي، خو تر اوسه پورې هغه ټول هغه ختم کړي دي. زمونږ په علاقو کې دغه کار مکمل
مشال ویڈیو د اپوزیشن گوندونو د غړو د غختنو په اړه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه او د اعلی وزیر د اطلاعات او سلاکار کامران بنگشت په بیا بیا ټلیفونونه وکړل، خو دوانو څه جواب را نه کړو. خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خزانه لپاره د قائمه کمیټې مشر او د حکمران ګوند پارلماني استاذي نوابزاده فرید صلاح الدین مشال ویډیو ته وویل د کمیټې په دې وروستۍ غونډه کې هم د پخوانی فاټا ځنی غړو د فنډونه نه ملاوېدو ګیله کوله، خو د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه چې د کمیټې غړی هم دی نه صرف دغه تورونه بې ځایه وبلل، بلکې د اپوزیشن ګوندونو استازو په سیمو کې د ترقیاتي کارونو اسنادونه یې هم کمیټې ته وړاندې کړل. د نوموړي وینا وا
میرے حلقے کے ساتھ پی کے 32 ہے، پی کے 30 ہے،
ازمال حلقے سره پر پی کے 2.5 او پی کے 1.5 باندې د مسلم لیگ نون غړي منتخب شوی دي، او دوار زموږ مخالفین دي، خو هغه ته په خپل سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره فندونه ورکول کیږي. دا منم چې زموږ په نسبت ورته کم فندونه ورکول کیږي، خو دا خبره کول چې اپوزیشن ګوندونو غړو ته بالکل څه نه ورکول کیږي نو دا ناسم ده. دا نسم ویلای چې د پخوانی فاټا د ځین غړي ولې داسې خبرې کوي، خو زما سره ټول تفصیل ستا چې هر غړي ته څومره فندونه ورکول شوی دي.
په قبایلی ضلعو کې د 2019 کال په جولای میاشت کې د ړومبي ځل لپاره په 1400 چوکیو د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره انتخابات وشول چې په کې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه، او په اورکزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو وو.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي دوی لا د کوم ګوند جوړولو پریکړه نه ده کړې. نوموړی وایي پی ټی ایم یو تحریک دی او کله به هم ګوند جوړ نه شي. بلخوا د غورزنګ ځینې غړي وایي چې د سیاسي ګوند جوړولو لپاره مشورې او ناستې روانې دي، خو لا هم حتمي شکل نه دی ورکړل شوی. دوی وایي د دې لپاره سیاسي ګوند جوړوي چې په صوبایي او قومي اسمبلیو او بلدیاتي حکومت کې خپل استازي ولري، چې دا رنګ دغلته هم د خپلې سیمې خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کړي. نور تفصیل اسرار علم مومند پر ریپورت کې اورو.
د پښتونخوا ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي پی ټی ایم غورزنګ دی او غورزنګ به وي. منظور پښتین د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا په غورزنګ دننه ځنې غړي غواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي، په سه شنبه مشالې ډو ته وویل کېدای شي چې سوچ موجود وي خو په رسمي توګه ورسره چا نه دی شریک کړی.
پی ټی ایم تحریک ته ګوند نه دی، نه ګوند جوړېږي. هر ځای کې دننه مختلف سوچونه موجود دي، نه په دې مطلب باندې په خپلو ملګرو کښې چا څه رسمي خبره راسره کړې، نه خو داسې مونږ د چا رسمي بیان اورېدلی دی چې هغه ووایي چې هو مونږ دا کار وکړو یا مو دغه دغه منشور دی. که چېرې په دې باندې رسمي بیان را شي، بیا به مونږ په دې باندې چې څومره ضروري بیس وي، خبره وي، بیان وي، جواب وي، هغه به په رسمي توګه ووایي. پی ټی ایم په حواله سره دا خبره کلیئر ده چې پی ټی ایم یو تحریک دی، دا ګوند نه دی، نه ګوند جوړېږي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ او پارلمان غړي محسن داوړ په 23 فبروري له مشالو سره په خبرو کې دا خبره نه رد کړه او نه یې ومنله چې پی ټی ایم یو سیاسي ګوند جوړوي. البته نوموړي همدومره وویل چې دوه ورځې مخکې دوی په پېښور کې په موجوده سیاسي حالاتو د غورزنګ له مشرانو سره ناسته کړې. نوموړی وایي په موجوده سیاسي حالاتو د مباحثې او پریکړې لپاره هم خیال مشرانو ملګرو غونډه کړي. که څه هم منظور پښتین محسن داوړ پر یاده موضوع له نورو خبرو کولو ډډه وکړه، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان د میرانشاه څانګې مشر فرید اصغر په 23 فبروري مشالې ډو ته وویل چې په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د خپل استازیتوب او په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ګوند په جوړولو کار روان دی. البته نوموړی وایي غورزنګ به نه ختموي.
لکه چې کوم د نوې پارټي خبره ده، د حوالی سره فکر سوچ او ناسته هم روانه ده، ملګرو سره مشورت کیږي. لا تر اوسه پورې پوره فیصله نه ده شوې چې آیا دغه پارټي اعلان به کله کیږي او مشر به څوک ټاکل کیږي.
فرید اصغر وایي چې د 2013 کال راهیسې له کله نه چې پی ټی ایم جوړ شوی، نو ځینې ملګري غواړي چې یوه سیاسي څانګه ولري. خو د پی ټی ایم مخکښه ثنا اعجاز بیا وایي که پی ټی ایم خپله سیاسي څانګه جوړوي، نو له دغې څانګې سره به دوی هیڅ تړاو نه وي. نوموړي په 23 فبروري مشالې ډو ته وویل چې په پارلمان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ له وړاندې پښتانه قوم پرسته ګوندونه لکه عوامي نشل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور آزاد کاندیدان پورته کوي او پی ټی ایم ته د سیاسي ګوند جوړولو هیڅ ضرورت نشته. نوموړي وایي دا او ډیری نور ملګري یې له سیاسي ګوندونو پی ټی ایم ته ځکه راغلي چې دا یو مزاحمتي تحریک دی او په خلاص مټ نړۍ ته د پښتنو مسلې وړاندې کوي.
ګوره که په ګوند باندې بدلېږي، نو ګوندونه مونږه بنیادي توګه لرو، ګوندونه عہدې هم لرلې، پکې هم پرېښودل د مزاحمتي تحریک په وجه باندې. او کو بیا د مزاحمتي تحریک په ګوند کې بدلېږي، نو خامخا زمونږ لارې به جدا کیږي. بیا به مونږه که تحریک کې یو کس هم پاتې کیږي، کاغه منظور پښتینی کاغه هر څوک، زمونږ د افرادو سره څه کار نشته. خو چې تحریک وي د پښتون په نامه وي، د پښتون د ژغورنې غورزنګ د پاره وي، نو بس مونږ باغی سره ودرېږو.
پښتون ژغورنې غورزنګ چې 2013 کال په لومبیو کې په قبایلي سیمو کې جوړ شو، دا مهال په پاکستان او بهر هیوادونو کې ډېرې څانګې او پلویان لري. پی ټی ایم غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي. پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کیږي او لا درکه کړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د پی ټی ایم د مخکخ او کامی سمری غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ زنی غړي دا وخت د پاکستان په جیلونو کې دي. پر دوی د پاکستاني ریاست ضد د ویناو کولو تور دی، خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي او وایي د قانوني او آئینی لارو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دروس په خیبر ضلع کې د تحصیل کچې ته عدالتي نظام غزول شوی. هلته په لنډی کوتل کې په لومړي ځل باقاعده یو سیول جج مقرر شوی چې د مقدمو اوریدنې پیل کړي او وکیلانو هم ورسره خپل کار پیل کړي. په پخوانی اف سی آر نظام کې به مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره په یو وخت عدالتي اختیارات هم وو، خو قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې په سم کېدو سره اوس اف سی آر ختم شوی او ټولو قبایلي ضلعو ته عدالتي نظام غزیدلی. د خیبر خلکو د دغه ګام ستاینه کړې او وایي چې د وړاندې به پېښور حیدآباد کې جوډیشل ودانۍ کې جوړو شو خیبر عدالتونو ته ورتل، خو اوس به ورته په خپل تحصیل کې دا سهولت موجود وي. نور تفصیل لسیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په رپورټ کې راکړي.
په لنډی کوتل کې لګول شوی دی عدالت کې سول جج باقاعده د مقدمو اوریدنه پیل کړي او وکیلانو هم ورسره خپل کار پیل کړی. دغه عدالت قایمولو په اړه د خیبر ضلع یو وکیل ایډوکیټ عباس خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
دلته د پرون ورځې نه د عدالتي نظام یو تحصیل وایز چې کوم عدالتونه وي د هغې باقاعده آغاز وشو. باقاعده یو سول جج کم جوډیشل میجستریټ چې دی هغه دلته راغلی، هغه خپل چارج واغستو او باقاعده وکیلان هم ورسره پیش کیږي په عدالتو کې. نن یې دوه مورز ده تقریبا چې د عدالتي کاروایی سټارټ تي، او اوس چې کم دی دا تحصیل وایز هم شو، نو انشاءالله چې د خلکو ته به انصاف ملاویږي. نو دې پاورز دا دی چې دته د دیوانی مقدماتو اختیارات هم حاصل دي. د دیوانی مقدمات چې کوم سیول میټر کیسز دي، د ځمکو تنازعي دي یا د سیدا نورې عام تنازعي چې کومې د دې اختیارات دته حاصل دي، دا ټول کیسونه د لنډی کوتل تحصیل چې څومره کیسونه دي دا به ټول دی واوري. زمونږ اندازې مطابق او زمونږ معلوماتو مطابق دته تقریبا اوس موجوده دی حالات کې دته د 500 پلس کیسز دته حواله شوی.
د خبر ضلع سیشن انډستری کورټس دوه کال وړاندې په پیښور حیدآباد کې په فیډرل جوډیشل کمپلیکس ودانۍ کې پرانستل شوی وو، خو اوس تر تحصیلونو پورې عدالتي نظام وغځېده. د خبر ضلع خلکو د دغه ګام ستاینه کړې او وایي پیښور ته تلل ورته مشکل و او اوس به په خپل تحصیل کې دننه په اسانۍ سره عدالتونو ته تلی شي. د لنډی کوتل یو ځای وګړی لطف الله شینواری وایي،
دغه خلکو به هم چې کوم پیسې به هم خرچ کېدې، وخت به هم ضایع کېده او ډېر تکلیف سره به کړاو سره به مخو پیښور تک راتک چې کوم دی کنه ځان لایه مسله ده. مجسټریټ موږ دلته کېناستو، نو اوس چې کوم دی داسې ده لکه د کور په چوکاټ باندې چې کوم دی کنه سړی ته دغه ضروري ډاکومنټس دي یا چې کومې مقدمې دي چې موږ به تلو راتلو، وخت به هم ضایع کېده، پیسې به هم لګېدې او چې کوم دی کنه تکلیف سره یو خلک مخو. نو انشاءالله ولعزیز دغه خبره به اوس د منځه اوزي.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او د پولیس او عدالت نظام وغځېده. اف سی آر نظام ختم شو او عدالتونو پکې کار پیل کړ، خو دې سره د ای ډی آر یا الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن په نوم هم صوبایي حکومت پخوانی جرګې ته قانوني حیثیت ورکړی، او که کوم فریقین په خپله خوښه اف آی آر نه کوي او عدالت ته نه ځي، نو خپله لانجه د ای ډی آر ته حواله کولی شي او د هغوی لخوا شوې فیصله به هم قانوني حیثیت لري. په پخوانی اف سی آر نظام کې به مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره د انتظامی امور سره سره عدالتي اختیارات هم وو او ډیسټریکټ میجستریټ اختیارات هم ورسره وو، خو اوس عدلیه او انتظامیه جدا شول. د پولیټیکل ایجنټ په ځای ډیپټی کمشنر او مرستیال پولیټیکل ایجنټ په ځای مرستیال کمشنران خپل دندې ترسره کوي، او ورسره پولیسو هم خپل کار پیل کړی او باقاعده په قبایلي ضلعو کې تانی جوڑی شوی او اف آئی آر پکی درج کی گی. فرحات شینوار، مشال ریڈیو، خیبر.
په مومندو کې د یکه هون داخلي نه تر غلنه هډ کوارټر سړک ځای په ځای خراب شوی. په دغه سړک د وو مالیانو خصمانه کوونکو ډیوټي لګیدلې، خو تر نن وخت پرې یو هم سرکاري مالی ډیوټي نه کوي. د کانو ټرکونو بارانونو دغه سړک ډیر خراب کړی او تیریدونکي د بیا جوړېدو غوښتنه کوي. د کمشنر انتظامیه وایي دوی به مالیان ډیوټي ته حاضر کړي، خو لسیمې نه د کمی اسمبلی غړي وایي دغه سړک نوی جوړیږي چې ورباندې به د دوه اربرو پو نه زیاته خرچه رازی او لنډ وخت کې به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرانیستو کړی. لسیمینه د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی اورو.
د مومندو د داخلي دروازې کغون نتر د غلنې پورې لوی او کاروباري سرک ځای په ځای شلېدل. د غزرک باندې نه یوازې د مومندو بلکې د باجوړ او د دیر خلک هم تیریږي، خو له ټولو لوی کاروبار پر د مومندو نه پیښور 400 او نور سیمو ته څنګه مرمرو کارخانو ته د کان وړل دي. ایوب خان نوم یو مشر روزانه ډیوټي له په دغه لار تیریږي او دی وای زیاتره وختونه یې گاډي خرابېږي، ځکه سړک کې غټ غټ کډې یا کندې جوړې شوی او سرکاري عمله هیڅ رقم خصمانه نه کوي.
او موږ چې زو مازی ګر نو موږ ته ډېر تکلیف دی، خو د گاډو د تګ او د موټر سایکل تک پکې نه شي کېدی، ډېر تکلیف دی.
گاډي خو بیا هم
گاډي زی جی خو ډېر تکلیف دی، بارانونه شي شو داګه خراب کړې دي.
نو په دې خو مالیان هم نشته، اوس
مالیان جی نشته، مخکې مالیان اوس نشته، هغه ختم کړی پتن لګی چرته شوی دی، خو مالیان نشته. او دسی مزدور کار خلک پی لګی، څوک له لس روپۍ گاډي ورکی، څوک له شل روپۍ ورکی، دسی عام دسی یو کس دراوتی.
د محمدو د انتظامیه لخوا په دې سرک وو مالیان مقرر دي، او د دوی ډیوټي وي چې ګنې کوم ځای کې سرک خراب شي دوی باید هغه ځای کې خوري او باجری واچوي او واپس جوړ کړي. خو تیریدونکي وای دوی تر اوسه سرکاري مالیان یا هغه عمله چې د سرک د خصمانې لپاره مقرره ده نه ده لیدلې. د ډنډ کنډ او په سر شیر افضل کاکا هر وخت لیدل کیږي چې ګنټي او بلچه ور سره وي خاورې راکني او د سرک په شلیدلو برخو کې اچوي. خو دې سرکاري نوکر نه دی بلکې قومي خدمتګار دی، او خلک ور د خدمت په بدل کې لس لس او شل شل روپۍ هم ورکوي.
نو ما دا کال اوس ور په لګې
او په کم کم ځای کې صرف دی یو ځای کله
نه نه سغاخي پورې زما غاخي نه کټ از ما دې دې پور راځم دې دې پور نه دی نه او لګې ما په دې
دوره دې سر خرچه مرسته ته پیدا کیږي
بس هغه زر 1500 800 دغه پکې پیدا کیږي گزاره کوي.
ته یوازې لګې
یوازې زه یو ځای ما یو کوز ځای کې دی
او دا ګنټي او دا کو لو سامان دی خپل دی
دام خپل دی د خیره
څه څه ست خپل دی
ګینټه دی او ګاډای دا د بلچا دا
او حکومت څوک نه وی مالین چې غراشه چیر دا مونږ کو
مالین او ستاسو خو بس نه کې د پاکستان خدا سي حکومت دی چې بچا په کې او سارونه نه سه بس هغه دی نو بس به خو نه مالی څوک کوي نو بل څه کوي بس کار به روان دی مونږ هم به کې لګي چې چارا کړی خاطه خو چارا نه کړی نو مونږ دا چانه غاړو نه کېنی کنه د فخې کار دی
او دا خبر ولرم د دې غاړو نه
باز دې غاړو نه ولرو راوړو به چې کم ځای کې پاسته خبره ای دا غاټه کړای کانی په کې چې لګي بګي کنه.
سرکار لخوا مقرره مالی اندغه سرک باندې ډیوټي ولې نه کوي؟ همدا پوښتنه مې د کوزه محمدو د اسسټنټ کمشنر نه وکړه. نو درته وویل چې دې به د مالیانو ډیټا وګوري چې د غلطه د چا چا ډیوټي دي او کچا ډیوټي کوله خپخه او کنه کوله په ضد به قانوني عملیات پیل کوي. خو درته دا هم وویل چې د کغون نتر د غلنې پورې 44 کیلومتر سرک باندې د بیا جوړونې کارونه هم ممکن نه د پلان وخت کې شروع کړي. دا چې بیا په دغه سرک څومره خرص راځي او د جوړونې کارونه به کله شروع شي؟ نو همدا پوښتنه مې د محمدو نه د قومي سیملې د غړي ساجد محمد نه وکړه.
د تاسو دوه اربرو دغه چې کوم دی د کاسټ او دا به تقریبا 14 کیلومتر دی او دا به د پاکستان واحد روډي چې دومره غټ کنکریټ روډ دی. دا اته تاسو کته شي بورډم بلګو ان شاء الله زما امید دی د 10-15 ورځې کې به ان شاء الله چې وزیر اعلی چې د جدي خیره سره په دې او د نورو سمونسوبو به ان شاء الله مې د پاکستان په ایران کې د خیره سره
په دغه سرک د بخوانی پټه پوخت مانه لنن شپک کلونه وړاندې د ریهیبیلیټیشن یا بیا رغونې کارونه شوی، خو د خصمانې د نه کېدو د کانو د درنو گاډو په تګ را تک او د بارانونو د وجې بیا خراب شوه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
ولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا.
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
تاسو مشال ریډیو ته وګه پاکستان سپریم کورټ د محل د سنټ د راتلونکو ټاکنو د طریقې کار په اړه د یوې مقدمه اوریدنه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ سینیټر رضا ربانی د ګل پورز د عدالت وویل که پریکړه د حکومت په حق کې وشوه چې نوي سینیټران باید د اسمبلی د غړو د پټو رایو پر ځای په ښکاره هغو منتخب شي نو په سیاست او حکومتي چارو کې به د هیواد د استخباراتي ادارو نفوذ نور هم زیات شي. ځینې پخواني او اوسني سینیټران هم ورته اندېښنې لري. خو د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو سینیټر بیا وایي چې د سینیټ په انتخاباتو کې په پیسو د رایو اخیستو مسلې یوازینی حل د ممبرانو ښکاره ووټ دی. په دې موضوع د هارون باچا رپورټ اورو.
پاکستان سپریم کورټ دا مهال د دې هیواد د سینیټ د راتلونکو انتخاباتو د طریقې کار ټاکلو لپاره د یوې مقدمې اوریدنه کوي. حکومت په دې لړ کې یو صدارتي آرډیننس جاري کړی او له سپریم کورټ یې غوښتي چې د اسمبلیو د غړو د ښکاره رایو له لارې د سینیټ ټاکنو لپاره حکومت ته لارښوونه وکړي. د همدې مقدمې د ګل ورځې اوریدنې ته چې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ د دې عدالت یو 15 کسیزه بینچ کوي. د پیپلز ګوند یو مخکښ سینیټر رضا ربانی په خپل وینا کې ویره ښکاره کړه چې که د سینیټ ټاکنې د ممبرانو په ښکاره رایو شي نو د هیواد استخباراتي ادارې به نورې هم وتوانېږي چې د ولس منتخب استازي وویروي، وغولوي او د خپلې خوښې کاندیدانو ته رایې پرې ورکړي. د نوموړي په خبره د ښکاره رایو حکومتي وړاندیز د پاکستان د اساسي قانون د 268 مادې د روح خلاف دی چې وایي د قومي اسمبلیو هم سینټ ټاکنې باید په آئین کې د ورکړل شوي طریقې کار مطابق وشي. سینیټر ربانی ټینګار وکړ چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو او هم ټولنې د پیاوړتیا لپاره ضروري ده چې چارې یې له آئین سره سمې مخته ولاړ شي. پخوانی سینیټر او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک د سینیټ د اوسنی چیرمین د انتخاب او وروسته پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد د ناکامه تحریک په یادولو سره وایي له تیرو 100 کلونو راهیسې د پاکستان په سیاست کې د ډیپ سټیټ یا د هیواد د استخباراتي ادارو رول سیوا شوی دی.
شپږتو کالونو موږ وینو چې د سینیټ په انتخاباتو کې مداخلت کیږي. دا وزیر اعظم نواز شریف حکومت ختم شوی نو بلوچستان کې د غوی صوبایي حکومت د دې لپاره رنګ ته شو چې د صوبایي اسمبلی ممبران چې د غوی د ګوند چې هغه د ګوند نه وزي او آزاد ممبرانو په توګه هغه ووټونه واچي په سینیټ کې او د سینیټ اوسنی چیرمن چې دا په دې طریقه باندې منتخب شو بیا چې اپوزیشن د خلاف عدم اعتماد وکړي رای کې بیا هغه ګټل د دې کې دا و چې مطلب افغانه سینیټ کې شته رضا ربانی صاحب تشویش په خپل ځای ټیک دی هغې خلکو ته چې لاس وهي په دې کې خصوصا سرکاري ادارې نو هغوی ته به یو موقع ملو شي چې د خپلې خوښې کسان به هم راولي او د سیاسي ګوندونو د واقعي نمایندګانو په ځای باندې د جاسوسي ادارو نمایندګان راشي نو د هغوی د راتلو سره به د پارلمان هغه مقصد ختم شي.
د پاکستان سینیټ د 250 غړو آئینی موده د راتلونکي مارچ میاشت پر 11 ختمیږي. پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی چې د مارچ پر 3 به د نو سینیټرانو لپاره انتخابات کوي. د سپریم کورټ چیف جسټس هم الیکشن کمیشن ته ویلي چې د سینیټ انتخاباتو ته د پلان مطابق تیاری وکړي. په مارچ کې له سینیټ وتونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ مشال لډوی ته وویل د هیواد په سیاست کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او د سینیټ په انتخاباتو کې د پیسو د عمل دخل اندېښنې پر ځای دي او ځکه نو د ګوند غواړي چې د سینیټ غړي هم باید نیخ په نیغه د ولس پر رایو وټاکل شي.
اگر دنیا کې دا مشهور د پاکستان یو ډیپ سټیټ دی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا دریز دی چې د سینیټ الیکشن دا د ډایرکټ د ولس د ووټ وخت دی، لکه د قومي اسمبلی ووټ چې اخیستل کیږي نو دا د پیسو مستب هم نه وي، معنی ایم پی ایس خرڅیږي. نو ربانی صاحب چې کوم دلایل ویلي دي هغه ډېر سمې ویلي دي. بیا به سبا دا مطالبه یې چې هر ووټر چې بلدیاتو کې صوبایي اسمبلی کې قومي اسمبلی کې دا به هم ښکاره ووټ اچي، کوم پیسو والا دی، ټوپک والا دی، انټیلیجنس ادارې دی، زور باچی بے وس خلګو باندې، نو لازم ډایرکټ لولس زووټ اخسل دارنګ په کار دي سنټران د پارم ووټ وسی مردارنګ عین ترمیم غواړو.
خو په سینټ کې له خیبر پختونخوا د حکومتي تحریک انصاف ګوند یو غړي محسن عزیز د فبرورۍ پر 23 مشال لډو ته وویل مسلم لیگ نون او هم پیپلز ګوند په خپل حکومتي دورو کې د سینټ د انتخاباتي پروسې د شفافه کولو لپاره هیڅ نه دي کړی. د نوموړي په خبره اوس چې دغه کار عمران خان کول غواړي نو اپوزیشن ګوندونه یې خامخا مخالفت کوي.
په بیا باندې خپل سیټ والی التا بیا نه کنټریبیوشن نه لا میکنګ کې یا
حساب لري چې موږ کوم لابیز دي هغه کې دا خبره کیږي چې فلانه سړی چې پارٹی لیډرشپ ته پیسې ورکړي فلانه سړی دوی باندې یو ووټ یې خاص دی په دې باندې سلور ووټونه یې خاص دي سینیٹ کې یو کمیټي آف دی هول جوړ شوی ټول دا خبره کړی دی چې بھائی دا اپر هاوس آف دی پارلیمنٹ دی چې دې ته یو کنزل کیږي او سره سره کول غواړي خبره دا شوی چې دا سه اوپن ووٹنگ دې په طریقه سره وشي پارٹی لیډرشپ هغه ووټ کته شي نو عمران خان صاحب دا خبره کوي آرڈیننس هم شوی دی او دا کورٹ ته دا خبره تری دی کلین سیاست راشي دا ډېر ضروری دی پاکستان مخکې تلو دا پاره
د ګل رزید مقدمه اوریدنې پر مهال د سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد وویل په تیر وختونو کې په یو شمېر هیوادونو لکه جرمني بلجیم فرانسا او حتی آیرلند کې چې ضرورت پیښ شوی نو هلته خبره د پټې رائے پر ځای ښکارا هغه ته تللې ده خو د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د سپریم کورټ جرګه غیتا په خپلو دلایلو کې زیاته کړه چې عدالت د سینیټ له انتخاباتو د درغلیو ختمولو په موخه د ښکارا رایو په حق کې پریکړه وکړه نو دی به په کلار کې ننی او له یو شمېر اعتراضي درخواستونو سره به د عدالت مخې ته ولاړ وي
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ د ساسو لپاره اوس یو خصوصي رپورټ لرو د پښتو ژبې د تاریخ په اړه دی پښتو د هندي اریایي ژبو د کورنۍ یوه ژبه ده چې لار قانونو سره سم د شاوخوا 80 میلیونو خلکو مورنۍ ژبه ده پښتو د افغانستان د رسمي ژبو یوه ده خو په پاکستان کې لا هم د دفتر ژبه نه ده احمد شاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ اوسني حالت او ننګونو ته کتنه کړې ده راځي چې دا تفصیلي رپورټ واورو
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړلې څخه ده کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو عمر ویل کېږي خو د وخت په تیرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو دوی ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 زره کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمېر ګړدودونو کې وویشل سول په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅید
په دې کې د لهجو شمیر دی د لهجو غنوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي موږ سره د ژبو په نړیوال اتلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګردودونه ثبت شوي د پښتو نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي
د یو شمېر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمرانی درلوده
د دې د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوری را سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې په سوونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپلې خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریم خبر داده چی دی تولنیزی رسانو بزریه پختو جبا مسلسل د لیک او د لست بزریه او د وینا بزریه ډیر زیات استعمال کون کیوم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2018 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.7 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 43.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بیلابیلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه یې څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه وې پاڼي رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربیره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، په مغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي، او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، د شخص عملم په مخکیزي، او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قامي ژبه ده، خو دلته ورته علاقایي ژبه وي او دا ریاستي تور باندې په مخکې بوتلی کېږي. نو ریاست د مورنو ژبو یا د بیلابیلو ژبو قامي ژبو د ختمولو عمل په مخکې بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې دې سره رامخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخ محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسه د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو د انکشاف ډېر سریع دی په اخري 40 کالو کې. یعنی یو داسې خیزه وهلې دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا د ځان برابر کړی دی. زه په خپل د پښتو د فنا لپاره هیڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې هدي خبرې کوي، خصوصا د اخري 40 کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سوله.
د ایتنولوګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511، او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کیږي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتئ. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
Bye.